اسرائیل دیدار کند. این در حال است که 37 قانونگذار اسرائیلی از جمله دو تن از ائتلاف حاکم با ارسال یک نامه به بنیامین نتانیاهو صدر اعظم این کشور خواهان لغو سفر ترامپ زمانی شدند که وی گفت ورود مسلمانان به امریکا باید کاملا ممنوع شود. اما صدر اعظم اسرائیل روز گذشته این خواست قانونگذاران را رد کرد. پیش از این بنیامین نتانیاهو با اظهارات دونالد ترامپ در مورد منع ورود مسلمانان به امریکا ابراز مخالفت کرده بود. از 8 میلیون جمعیت اسرائیل 1 میلیون آن مسلمانانند. پایان سرویس خبری این ساعت.
آزاده پتسپوکی
در امواج آزادی
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه در امواج آزادی خوش آمدین. بازم ما و آقای مراد در خدمت شما هستیم. آقای مراد، موضوع بحث ما به خلاف این بار همین نتایج کنفرانس قلب آسیا است، نه؟
بله نظر صاحب، زه هم په خپل واره اوریدونکو او ملمنو ته سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو ویل چې د آسیا د زړه هیوادونو کنفرانس او د دې کنفرانس د نتیجو په اړه خبرې کوو.
بله، خب با اجازه مهمانای محترم ما اول خودت همی یک مقدمه واری و ما یک چیز بگو که کمک این موضوع را از نزدیک تعقیب کنیم، هم شنوانده عزیز ما بفهمند که این مسئله قلب آسیا به کجا رسید.
بله نظر صاحب، د آسیا د زړه هیوادونو د کانفرنس تر څنګ لکه تاسو ته هم معلوم ده او اوریدونکو ته هم معلوم ده چې مهمه غونډه د دې کانفرنس په ترڅ کې د افغانستان د ولسمشر، د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځنګړي استازي ریچارډ اولسن ترمنځ ملاقات یا غونډه و چې هغه یو ګډه اعلامیه خبره کړې ده، او دا د تقریبا د ټول کانفرنس او د ټول استجریان هغه مهم ټکي دي چې وړاندې کوي تر څو بحث پر همدې باندې وشي. افغانستان، پاکستان او متحده ایالاتو د افغانستان د سولې د پروسې د بیا پیلولو ژمنه کړې ده. د درې وړو هیوادونو په ګډه اعلامیه کې چې د استانبول له کانفرنس وروسته خبره شوې راغلي چې دا درې واړه هیوادونه ژمن دي چې د افغان حکومت او د طالبانو د ډلو ترمنځ به د سولې د خبرو اترو د بیا پیلولو لپاره بیړني ګامونه اخیستل کیږي. کابل، اسلام آباد او واشنگټن ژمن دي چې د افغانستان د شخړې د سولې حل لپاره ډیپلوماتیک هڅې ګړندې کړي. په دې اعلامیه کې ویل شوی چې د سولې د پروسې د بیا پیلولو هدف د مهمو مسئلو پر سر د خبرو او توافق لپاره زمینه برابرول او داسې وی حل لارې ته رسیدل دي چې د ټولو افغانانو غوښتنې پکې ځواب شي. افغانستان، پاکستان او امریکا ژمنه کړې ده چې د سولې په پروسه کې د طالبانو د ډلو د شاملېدو لپاره به په عاجله توګه داسې شرایط برابروي چې طالبانو ته په سیاسي ډګر کې د داخلېدو رښتینی انتخاب وړاندې کړي. په دې درې اړخیزه اعلامیه کې ویل شوي چې افغانستان او پاکستان موافقه وکړه چې هر ډول تروریزم د دواړو هیوادونو لپاره ګواښ دی، او کابل او اسلام آباد به د غراس اجازه ورنه کړي چې خاوره د یو بل پر ضد او یا هم د دریم لوري لخوا د وسلوال فعالیت لپاره استعمال شي. د ایرامې له مخې په دې هم موافقه شوې که کومه ډله د سولې په پروسه کې له شاملېدو انکار وکړي نو پاکستان او افغانستان به پر ضد له هر ممکنه لارې اقدام وکړي. متحده ایالاتو به ژمنه کړې چې په دې برخه کې بل افغانستان او پاکستان سره همکاري کوي. دغه راز نظر سه په دې درې اړخیزه اعلامیه کې دا هم راغلی دي چې د افغانستان ځمکني بشپړتیا، یووالي، خپلواکۍ او د افغان دولت مشروعیت ته به ټولې خواوې درناوی کوي.
بسیار زیاد تشکر آقای مراد از مهمانای محترمی که از ایشان دعوت به عمل آوردیم، محترم دکتر صاحب محمد اکرم خپلواک، نماینده خاص رئیس جمهور در امور سیاسی. اونا گفتن به دفتر آمدن میتونن از طریق تلفن در خط هستن، برشان خوش آمدید میگوییم. همچنان محترم آقای میاگل وسیق، کارشناس مسائل سیاسی، به استودیو تشریف آوردن که برای نام خوش آمدید میگوییم. همچنان کوشش میکنیم که با دیگر مهمانای محترم هم طریق تلفن تماس برقرار شود. اخبار واکس، خوش آمدین به برنامه.
سلامت باشین، تشکر.
خب اخبار واکس، چی گفتنی دارین در مورد کنفرانس قلب آسیا؟ به یک نتیجه خوب رسیدین، نرسیدین؟ چی باید ما بفهمیم در این مورد صاحب؟
تشکر، مننه. اول تاسو نظر سید دوستان و تالو کوزی سید تا د ازادي رادو ټول اوریدونکو ته احترامات وړاندې کوم. واخرم د یو ډیر پرسمره سفر او د قلبي اسد کانفرنس په څنډه کې د جلالتمند جمهور رئیس دوارخیزه دریارخیزه څلورارخیزه مجالس هغه هغه څه و چې د افغانستان خلکو او حکومت یې توقع لرله چې د افغانستان د سولې امنیت په اړوند باندې په همدغه سفرونو کې جدي بحثونه وشول. او مهم هغې تاسو په اعلامیه کې وویل د دې تر څنګ چې د سیمې په هکله د تروریزم په ضد باندې یا د ترهګرۍ په ضد باندې باید یو نړیوال ائتلاف د دې سیمې په سطحه راپورته شي چې په دې کې د نور د سیمې نور هیوادونه هم شامل شي او د چین او خصوصا د ایران او د هند شمولیت په دې کې له هر څه نه مهم و چې د هغوی خاص همکاري او د منځنۍ اسیا د مرکزي اسیا د هیوادونو همکاري په دې کې له ټولو نه مهم و. دا ټول هغه مسایل و چې په دې کانفرنس کې بحث وشو. د دې ترڅنګ په دواړخیزو غونډو کې چې د پاکستان د صدر اعظم سره او د پاکستان د نورو چارواکو سره وشوله او هم په هغه درې اړخیزه غونډه کې چې د امریکا متحده ایالات او بیا په څلور اړخیزه کې چې چین هم کې شمولیت لري د افغانستان د راتلونکي سولې په اړوند باندې جدي بحثونه وشول او د افغانستان د حقه موقف څخه ټولو تایید وکړ او په دې اړوند باندې جدي تعهدات وشول چې ان شاء الله پراتون کې به
منتظر جامله کې دوه لپاره. ډیر زیات مننه خپلواک صاحب. وسیق صاحب د خپلواک صاحب سرګندونې هم تاسو ووري دی او هغه درې اړخیزه اعلامیه چې پاکستان افغانستان او امریکا مشرانو خبره کړې ده دا ځل د اسلام آباد په دې کتنو په دې خبرو کې او په دې ګډ اعلامیه کې کوم هغه نوی ټکی دی چې په تیرو 1400 کلونو کې نو
مننه د لوی خدای په نوم د سلام په وړاندې کول سره تاسو ته او تاسو د رادیو ترنو اوریدونکو ته زه فکر کوم چې د ډیر په خوانه هم یو خو دغه پروسه چې شروع شوه ان نه وای نه دی دغه پروسه د استانبول نه شروع بیا کابل او بل اخر قزاقستان او چین او پاکستان چینه په نوبت سره او دا خاصتا د افغانستان د موضوع په ارتباط سره دی چې نور اقتصادي مسائل امنیتی اما زیاتر تمرکز د افغانستان په موضوعاتو باندې وشو. یو څه چې توپیر شته کده چې وایي چې همیش د پخوانه هم یعنی د پاکستان لوري دا توافق کړی او ویل دي چې د افغانانو دښمن زموږ دښمن دی او یا افغانستان او پاکستان به په ګډه سره د توریزم پر ضد یا د هغه ډلو پر ضد چې د بې ثباتۍ او ناامنۍ په خاطر تلاش کوي دوی به ګډه مبارزه کوي. دا همیش ویل شوی او د پخوانم یعنی ډیر دغه موجود نه و یعنی مخالفت ظاهرا موجود نه و او په دې هکله عملی قدمونه څنګه چې باید نیول شوی وي هغه عملی قدمونه متاسفانه چې تر اوسه نه و اخیستل شوی. اما هغه توپیر چې ډیر جدي دی دا دی چې اوس د وی خونه معنی بین‌المللي اجماع یا توافق پدی باندې چې په افغانستان کې په دې منطقه کې یعنی خاصتا په افغانستان کې واقعا ګډه مبارزه یعنی باید وشي یعنی بین‌المللي اجماع دی چې کچری دلته مبارزه ونشي نو موږ نشو کولای دنیا نشي کولای منطقه نشي کولای چې هم اقتصادي موخه ته دوی ورسیږي او دوی وشي کولای اقتصادي راکړه وکړه او بل اخر د ټولنو د پرمختګ او حسین خاطر دوی لازم کارونه وکي. دا مثلا په زمين کې د منطقي مسله چې د منطقي هیوادونه خاصتا د غتورلس هیوادونه تقریبا لاس پدې کې غدون درلودي دغه هیوادونه هغه هیوادونه دي چې کدوی وغوړي یعنی واقعا دوی یعنی اوس د اجماع په درشل کې او بل اخره یعنی اجماع په دې شوی چې باید د مبارزه صورت عمومي یعنی دغه مسله یعنی نسبته په خوا مناسبه یعنی توپیر پدې کې دی چې بینللی او منطقوی اجماع پدې دی چې باید اوس یعنی واقع مبارزه وشي او دوی په ګډه سره یعنی دغه پروسې ملاتړ لري یعنی پکې او په زمين کې زموږ مطمئنم چې هغه پریکړه چې دلته کیږي او هغه مسائل چې دلته راوړل کیږي چې پراتون کې کوم کارونه باید وشي. زه فکر کوم چې اوس دغه مسله دوی هم د دې مسایلو حمایت باید وکړي، په دې چې دغه منطقوي اجماع چې کیږي دوی پیږي چې تروریزم که اتونه دلته قوت نسی نو دا کېدای شي چې منطقې ده ګاونډي هیوادونو ته، منطقې ته، حتی دنیا ته ګواښ دی. نو په دې خاطر دوی نه یوازې د افغانستان په خاطر، بلکې د دوی د ملي ګټو په خاطر، د دوی د امنیت په خاطر، نو دوی هغه فیصله د آسیب پذیري دغه چې دوی هم لري دغه په خاطر دوی هم دلته یعنی ګډه مبارزه او د افغانستان دولت سره لازمه همکاري چې باید وشي چې سوچ مخنیوی وشي او نور د تروریزم پراخېدو مخه باید ونیسي. په زمین کې که دلته امنیت رانشي دا هغه اقتصادي مسایل چې دلته د منځنۍ آسیا او د جنوبي آسیا ترمنځ دغه مسایل دراکه ورکړي او د افغانستان د وصل د نقطې په توګه څنګه کېدای شي چې په اقتصادي مسایلو کې ځینې استفاده وشي. او هغه عمده پروژې چې دلته مطرح دي لکه د کاسا 1000 او د ټاپي مسله او د ورېښمو لاره، دغه ټول مسایل دا یعنی که چیرې امن ونه وسي نشي کېدای. نو په دې کې د ټولو ګټه شته دی او په زمن کې هغه هیوادونه چې دلته دوی هغه لازم تعهدات لري چې دوی په ګډه سره به په دې پروسه کې خاصتا د متحده ایالات، د چین هیواد او په خپل افغانستان، پاکستان چې دوی څنګه خاصتا بیا د متحده ایالات، پاکستان، افغانستان ترمنځ چې څنګه دوی طالبان د میز سرته راولي او څنګه دوی کولی شي چې وکن لازم دغه ولري لاسترولن ولري کوم کارونه باید وشي. یعنی اصلي خبره په دې کې ده چې د کوم ځاینه ګواخ موجود دی او څوک دغه ګواخ تقویه کوي، دغه ابوس دغه توافق چې شوی نو دغه ځاینه باید پیدا شي. چې پیدا کیږي په طبیعي لحاظ یعنی په دې ارتباط باید کار وشي چې څنګه مخنیوی اوس کېدای شي، څنګه د دایمي ثبات لپاره، نه یوازې یو موقتی امن لپاره، دایمي ثبات لپاره، چې څرنګه چې لیدل کېږي متاسفانه یعنی پخوا یعنی زموږ طرف چې هغه د پاکستان هیواد دی یعنی ډېر په خپلو تعهداتو باندې نه ده ولاړ او اکثرا دغه شوی. یعنی دا په دې مانا چې یوازې په خبرو کې نه، عملا دغه تهدید هغه ځای نه شروع کیږي. څنګه کېدای شي چې دوی واقعا دغه محلات په ګوته کې او نور د دغه کسانو چې دلته د بې ثباتۍ په خاطر راستول کیږي دوی دې نه راستوي او دغه مراکز دی یعنی د دوی حمایت دی نه کوي. که چیرې حمایت ونه کړي په اطمینان سره چې دا کار ترسره کیږي.
بله تشکر. خپلواک صاحب، ما مطبوعات که تعقیب میکنیم میبینیم که آقای رحمت الله نبیل یک کمه که شک شبه نشان داده به این حسن نیت پاکستان. او همچنین در مقاله در فیسبوک خود چیزایی که نوشته کده میگن هموطنان بیگانه ما در نزدیکی میدان هوایی قندهار ولسوالی خانشین هلمند، تخار و بدخشان به شهادت میرسد وقتی که مذاکرات و یعنی بیانات نواسری بود. در این طرف به جنگ ها اشاره میکنه صاحب، در این باره نظر شما چی است؟
تشکر. اول رئیس امید امنیت ملی ز فکر نکم چې تر اوسه پورې ما نه دی کړی چې دوی په رسمي توګه ویلي چې دا د رئیس د امنیت ملي نظر او موقف او شی ده. نو هغه بله موضوع به راغلو عمومي مسلې ته چې هغه دا ده، په دې کې شک نشته چې د پاکستان په نیت او په اراده باندې د افغانستان خلک او د افغانستان حکومت هغه څه چې په دې تیرو کلونو کې شوي دي کاملا بې باوره او بې اعتباره شوی ده. او دغه اندېښنه د ټولو افغانانو سره موجوده ده. د همدغې اندېښنې په رڼا کې و چې ولسمشر دا ځل د یو قوي تضمین په غوښتلو باندې چې څنګه وکولی شي د افغانستان د خلکو اعتماد او باور لاس راشي. که تاسو د جلالتمآب جمهور رئیس بیانیه د قلب آسیا په کانفرنس کې وګورئ، هلته واضح ویل شوي دي چې د افغانستان د خلکو باور په پاکستان باندې او په دې سیمه باندې خصوصا د پاکستان په حکومت او په ادارو باندې کم شوی ده. د دغه باور د رامنځته کېدو لپاره څه شوي دي؟ ځکه چې هر ځلې وعدې او خبرې شوي دي. له بلې خوا که تاسو د ولسمشر دوه اړخیزه مذاکرات وګورئ او یا خپله په عمومي کانفرنس کې بیانې وګورئ، د افغانستان د خلکو موقف ډېر په واضح توګه باندې روښانه شوی ده. او حتی په ډېر واضح توګه په کانفرنس کې وویل شول چې نور د دې وخت نه ده چې من غیر دولتي یا ناسالم ډلې تقویه کړو او د یو ناسالم رقابت لارې خپل اهداف ته ورسیږو او یادار چې وعده وکړو تدبیق نه کړو. دا ټول هغه څه وو چې ولسمشر په ډېر صراحت سره هم په غونډو کې او هم په عمومي کانفرنس کې شریک کړل چې د افغانستان د خلکو لویه اندېښنه هم همدا ده چې پاکستان په خپلو تعهداتو کې صادق نه ده. همدا وجه وه چې دا ځل هم درې اړخیزه چې د امریکا متحده ایالات او هم د چین په شمول باندې په دې پروسه کې شامل شول چې تر څو پورې دغه دوه لوی قوتونه چې موجود دي دوی د دغې پروسې او د دغو تعهداتو ارزیابي او بررسي او تضمین وکړي. نو دا هغه اندېښنو ته په کتو سره چې د افغانستان خلک لري او ان شاء الله زه مطمئن یم چې د دې نړیوالو پرمختګ کېدلو سره به من قدم په قدم هغه خپل اهداف ته ورسیږم.
خپلواک صاحب، کدغه اعلانې ته موږ تاسو زیر شو چې د امریکا، افغانستان او پاکستان لخوا په ګډه خبره شوې ده په ځینو ټکو چې د سولې د خبرو پړه کیږي. په دې اعلان کې ښکاري چې پاکستان هم خپل شرطونه لري، مثلا دا وی چې د افغانستان خوره به د دریم لوري لخوا د پاکستان خلاف نه استعمالیږي، چې هغه طبعا اشاره هندستان ته کېده شي. هند بل ټکی په خپلواک صاحب محترم داده چې دا وی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به دیو بل پرځت خاور نه استعمالیږي، یعنی پاکستانی طالبان ملا فضل الله موضوع دا ټوله بیا دوی مطرح کړي په یو نه یو ډول. بل یو نوې ټکی په کښته ده چې هغه د پام وړ دی، کپاغي غواړم چې ستاسو لخوا لږ وضاحت وشي. وایي که کومې ډلې د سولې په پروسه کې نه انګیج کیږي یا نه خکل کیږي یا برخه نه اخلي، دا غي ډلو پرځت به دواړه خواوې اقدامات کوي. دغه درې ټکو لکه وضاحت وکړي.
تشکر. مهم خبر داره چې د افغانستان حکومت او د افغانستان بهرنی سیاست سلام داخلي ولال ده او د افغانستان د اولس د تاریخ نه همدغه چې د سیمه په هیوادونو کې د مداخله نه سیاست پلي کړی ده. کله چې من د امریکا د متحده ایالاتو سره ستراتیژیک تړون هم امضا کاوه د جلاتمات کردیس په وخت کې فولوس د سیمه هیوادونو ته خصوصا ایران او بعضی نور هیوادونو چې یو ډول اندېښنې خصوصا د امریکای د موجودیت نه لرله تضمین ورکړي چې د افغانستان خاوره به د هیڅ بل ګاونډي هیواد په ضد باندې نه استعمالیږي او دا د افغانستان د خلکو او د افغانستان د حکومت د بهرني سیاست اساسي کرښې دي چې موږ نه غواړو چې زموږ خاوره د بل په ضد استعمال شي. همدغه توقع بل نه لرو. د افغانستان حکومت بهرني سیاست په کامل صفی باندې ولاړ ده او موږ هم له سینې وادو څخه غواړو چې عینی پالیسی خپل کړي. من د ټول د هیوادونو سره دوستانه اړیکې لرو او په دې مختار یو. هند د افغانستان یو ستراتیژیک دوست ده او دا دوستي دوامدار ده او ده، مګر دا په دې معنی نه چې هند به خدای نه خواسته د افغانستان خاوره د یو چا په ضد کاروي یا د امریکا متحده ایالات یا بل هیواد یا بل هیواد. په دې کې مکمل وضاحت موجود ده. بل مهمه خبره چې تاسو ورته اشاره وکړه هغه د د هغو ډلو په ضد باندې چې هغوی د سولې مذاکرات ته نه آمده کیږي. مهم سوال دلته دا ده چې د افغانستان خلک او د افغانستان حکومت د پاکستان څخه هیله هم دا و چې هغه توقعات چې افغانستان څخه کوي یا د نورو هیوادو څخه کوي هغه خپله هم عملي کوي. هغه ډلې کفلې چې هغه د سولې پروسې سره نه آمده کیږي باید د هغوی په ضد باندې د نړیوال تروریزم ائتلاف په چوکاټ کې، د نړیوالو قوانینو په چوکاټ کې او د پاکستان د خپل هغو پارلمان د پریکړې په چوکاټ کې چې د ټولو ترهزرو په ډول په ضد به اقدامات کیږي په چوکاټ کې د اقدامات وکړي. اول خو زموږ توقع دا ده د افغانستان د حکومت ارزو دا ده چې د مذاکراتو میز ته لاړ شي، ځکه چې موږ په دې عقیده یو چې جنگ د حل لاره نه ده. موږ په دې عقیده یو چې باید د سیمې هیوادونه خصوصا پاکستان هغه ډلې او هغه د طالبانو ګروپونه چې هغه اوس پیلن په پاکستان کې عملا فعالیتونه کوي او هلته دفترونه لري، هلته لوجستیک کوي، هغوی د سولې مذاکرات ته کینی دي. من لومړنی خبره داره چې سولې ته ترجیح ورکو او په سوله باندې باور لرو، په سوله عقیده لرو. خو بیا هم که ځینې ډلې نه کېدلې توقع مو داره چې او ارزو مو داده غوښتنه مو داره چې پاکستان د پزید څنګه په درې اړخیزه اعلانې کې راغلي دي هغو په ضد باندې عملا اقدامات پورته کړي او دا اقدامات د افغانستان د حکومت او د امریکا متحده ایالات او چین سره هم شریکي چې کوم ډول اقدامات په څه ډول شوي دي. من کاملا غواړو چې د نړیوالو په حضور کې د افغانستان هغه نقطې چې هلته د نورو همسایو په ضد باندې فعالیتونه کېږي مهرباني وکړي هر څوک چې لري موږ ورته آماده یو. همدغه توقع لرو چې پاکستان هم همدغه ولته وخی او د نړیوالو په حضور کې هغه نقطې او هغه مراکز چې هلته موجود دي هغه له منځه یوسي. نو د دې خاطره باور او اعتماد برازیل په یو بل باندې او د یو اوږدمهالې همکارۍ لپاره زمینه مساعدیږي.
بله تشکر. خوب ما یکم صحبت کردیم، وقتش رسید که به شنونده های عزیز ما هم کم موقع بتیم. ما یک اعلان کوتاه داریم، بعد از شنونده های عزیز ما میتونن تلفن کنن. شماره های تلفن ما از 0799-203-540 و 0700-822-755 اعلان هم شنیم.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
البته فراموش نشه که از هفت صبح تا هفت شام رادیو آزادی در خدمت شماست. بله شنونده عزیز.
بله مهربانی. اوکی.
بله السلام علیکم.
و علیکم السلام. مهربانی.
اخبر سلام انا تاس اخبر واسب او ابل ملمت اجازي مي زي من ولايت اولاند قوم
اجي سي مهرباني وك بختنا ما تراك اي
خوش سلام عليكم
ا تشكر زنده و خدای دي عزت وك اول خو مي بختنا اخبر واسب نزا يا يا افغانستان حکومت كي دغ زهارت او دا دلاوريشته چې لمخالفین سره په یو ځای به خبرې وکړي، ولې د افغانستان په دولت کې ساخونه ډیر دي، څوک په یوه لاره سوله غواړي، څوک په بله لاره سوله غواړي. هغه مونږ تاسو ته دا خبره معلومه ده، خپلواک سړي دا خبرې ته هم جواب راکړي. او بله خبره دا ده چې اوس طالبان تاسو وینئ چې فلحال په زرکو کې په جنګ اخته دي، په 60 کسه تلفات لري، مړي لري، دواړه غټې غټې روحي دي. د طالبانو په منځ کې دغه دوه ساخونه دي، دوی په جنگ سره اخته دي. آیا د دوی سره به د خبرو پلاو په څه ډول مخویسو چې موږ به د ملا افتر سره خبرې کوو او که به د مدرسو سره خبرې کوو؟ که دا راضي شي هغه به ناراضه وي، او که هغه راضي شي دا بل به ناراضه وي. او بله خبره دا ده چې دا اوس فعلاً د هلمند ولایت هلته اشرف غني صاحب په خبرو په میز باندې ناست و، نو د هلمند په ولایت کښې په هغه ولسوالۍ باندې حمله وکړله، او هغه ولسوالۍ ته یې سقوط ورکړ فعلاً. آیا په دې ډول د خبرو امکانات شته؟ یعنې دې خبرو ته
ډېره مننه
وګورو، خوشبینه اوسو که بدبینه. بلې مننه،
ډېره مننه ستاسو نه. یو بل اورېدونکی هم خپل نظر صاحب مهرباني وکړئ.
زه سردار محمد، تاسې درنو مېلمنو ته د زړه له کومې نه سلامونه وایم.
مهرباني، وعلیکم السلام.
مېلمنو نه مې داسې پوښتنه ده چې وه مېلمنو، تاسې خپل ځان سره قضاوت وکړئ. موږ نه چان لرو، نه تیاره لرو، نه بمونه لرو، نه واسکټونه لرو، او نه خرچ لرو، نه خوراک لرو، نه معاش لرو. آیا دغه موږ ته څوک راکوي؟ دغه حیا دا طالبانو ته څوک ورکوي؟ اے مشرانو، تاسو ولې حق خلکو ته نه کښېنئ چې سوله ترې نه غواړئ، چې زمونږ وطن ته یې جنګ راوړی؟ د افغانستان خلکو خو هېچا سره جنګ نه ده، نه پاکستان سره ده، نه ایران سره، هېڅ دنیا سره زمونږ جنګ نه ده. برطانیې جنګ دلته روان ده، د امریکا جنګ روان ده. همغه ته دې سپین ږیري ورشي، مشران دې ورشي، همغو سره دې کښېني، روغو جوړه دې وکړي چې تاسې موږ ته دا ځواب کړه ونه لري، موږ به هم روزه سوله وکړو. السلام په اعتراف.
ډېره زیاته مننه. نظر صاحب یو بل اورېدونکی هم.
بله بفرمایئ صاحب.
سلام جناب محترم آقای نظر، محترم آقای رودبان، همکاران تکنیکی و میهمانان شما را عرض سلام دارم.
وعلیکم سلام.
سلام علی نخته شما.
لطف میکنین سلامت باشین. میگه دلا قوی شه و گر راحت جان طلبی، که در نظام طبیعت ضعیف پایمال است. ببینین افغانستان کشوری است که امروز از پشوانی مردمی دولت ما برخوردار نیست. نظامی که در افغانستان است یک نظامی است که اصلا در واژه‌های سیاسی چنین نظامی وجود نداره. گویا حکومت وحدت ملی که کلش از اقوام پارچه پارچه ساخته، این خودش یک جدایی ملت در بین ملت آورده. دیگه ای که ما باید به خاطر از اینکه بتانیم اردو داشته باشیم هیچ چیز نداریم. آنچه که در گذشته ها دانشمندان حقوق میگن، میگه که دیپلماسی هم زور میخواد. دیپلماسی بدون زور فقط ساز بدون آواز است. امروز اونا ساز دارن، آوازشان کس نمیشته و اینکه کلمه صراحت میگن صحبت کرده، اصلا ما صراحت جرأت نداشتیم و نداریم که داشته باشیم در جامعه بین المللی صحبت بکنیم. اگر چنین چیزی را می داشتیم، ما امروز صدای ما در شورای امنیت ملل متحد جهان میشنوید. حالا عرض بکنم خدمت شما که از اوصله پروگرام شما بالاتر نباشه، اگر مرا اجازه بدی که بگیم که از 30 دهه که زمانی که مجاهدین یا در افغانستان تجاوز شوروی شد، پاکستان طرحهای خود در قبال افغانستان ریخته. من در زمان ضیاءالحق چاموز بنیادگرایی زیادتر اوج گرفت و با کمک آمریکایی‌ها که امروز دامن گسترده را در جهان داره. هر شب خدمت شما از اون جمله پاکستان طرح خود در قبال افغانستان خلاصه می‌سازد. از جمله یکی از طرحهایش عبارت از ترویج بنیادگرایی اسلامی را در ساختارهای سیاسی افغانستان می‌بینه که اینا تعمید طرحهای بنیادگرایی سیاسی در ساختار دولت افغانستان از توسعه و پیشرفت منع میکنه و افغانستان وابسته به پاکستان میسازه. اینیجا در آخر برای شما اینطور یک چیز بگویم که نظر محترم آقای خپلواک میخواهیم که اینا خودشان در دولت هستند. صلح افغانستان برای پاکستان زمانی ضرورت میفته که پاکستان از تورخم و امتحانتی تجارتی خود تا ایرتان انتقال بده و یا نتانند که از یک قدم یا یک کیلومتر از تورخم بالا بیان بگویم والا در افغانستان ناامنی است، کاروانای ما را آتش میزنن، امتحه ما از بین میره، اقتصاد ما ضربه میبینه. ما امروز میبینیم در افغانستان همه چیز ملت افغانستان متقبل شده، نه پاکستانی. اگر تجار ما است متقبل، همی مواد خامشان میره به پاکستان استاپ میشه، کسی اجازهش نمیده. و همچنان در امور مداخله که طالبا داره که لشکر سیاه خود پاکستانی است، اینا کلان ضربیش ملت افغانستان میخوره. پاکستان قرار ششته و از همین موضوعات اینا نفع میبرن. در دراز مدت خواستارشان اینمی است که ترویج اسلامگرایی در ساختارهای سیاسی افغانستان است و پافشاریشان هم بمی است در آینده تا بتانن یک حکومت کاملا اسلامگرا را در افغانستان بیاره. امروز در گذشته هم تانستن ضیاءالحق بعد از اینکه جهاد افغانستان به گویا پایان شد، اینا در فکر پاکستان فکر پاکستانی را در افغانستان ترویج کردن. تعداد تانستن از همین کسانی که به نام تنظیم‌های جهادی گفته میشد اینا را از خود کردن، تعدادی از قوماندان‌ها را از خود کردن، در فکر پاکستانی سوزن بر ضد هندوستان هم اینا تبلیغ کردن که گویا هندوستان کشوری است ضد اسلام. بنابراین در پاکستانی زید شدن افغانستان هم اینا تلاش دارن. هنوز در دراز مدت کارهای پاکستان تکمیل نشده. شما برین به کنفرانس صلح، آیا دستاورد داره کلش ببینید طرفدارای پاکستان است. اگر همین قسمی شه خواستهای پاکستانی است، ما کشور مسلمان هستیم، عزیز زیادتر ما را چرا جهور میتن؟ خودشان خود چیزی ندارن.
تشکر افتاریشم
لطف کردین. فقط نظرشان را میخواییم در رابطه صلح افغانستان با پاکستان چه تاثیر میکنه در صورت که ضربی از افغانستان ندیدن.
در تشکر. یک شنوندی دیگر هم بگیریم. بله شنوندی عزیز.
سلام ادب خدمت شما نظری صاحب، همچنان رضوان مراد و مهمانان محترمتان. نیازی هستم امرایتان.
بله نیازی صاحب، خوش آمدیم، بفرمایید.
تشکر لطف شما. البته نظر کوتاه و یک پرسش را از ما مثل شنونده های دیگه از رابطه به موضوع برنامه میبینید. البته کنفرانس صلح زمان، کنفرانس کشور قلب آسیا، البته میبینید این کنفرانس ها البته 5 سال دیگه هم دایر شده بود و امروز هم که در پاکستان دایر شد، متاسفانه نتیجه ازی البته برای افغانستان خصوصا در روند صلح و مذاکره و بالاخره امنیت در منطقه البته چندان مثمر نیست. یک دوم دیگه، ما و دولت افغانستان همیشه گفته که ول صلح و خیر، ولی دولت پاکستان گفته که ول صلح و شر. البته در صلح البته آنها خیرشان نیست، در صلح بلکه آنها کاری میکنن که به نفع خود چه کنن، حاکم باشن. متاسفانه همیشه در این زمان یک البته دولت افغانستان در مقابل پاکستان واضح روشن بده و پاکستان همیشه خنده بر چهره و بالاخره خنجر بر دست و پشت سر دارد. همیشه افغانستان چقدر ضربه کرد و این نشست به نظرم البته کدام نتیجه مثبتی نبوده، یک وادی بوده با جز کدام البته ثمری نداره. پرسش ما از مهمانان شما طوری است که چرا ما و دولت مردای ما بالاخره پشت یک مسیر یک هدفی نمی رود که تا بتواند دوست و دشمن را تعریف کند کی علیه ما و کی علیه ما می جنگند و بالاخره یک برنامه یک سیستم یک لایحه را ایجاد کنند تا باشد بالاخره یک صلح واقعی و پایدار در منطقه حاکم شود. چرا ما دیگر فریب بخوریم و همیشه دستخوش و بیگانه ها باشیم؟ تشکر از شما.
تشکر اخپلوار صاحب، سوالا بسیار زیاد شد. اخپلوار صاحب، آقای
مهربانیستم، خبر خوری فصول بندری اجازه را نظر سن؟
آقای مهربانیستم،
اول خو در افغانستان دوستان تا اطمینان ورکوم چی کلا صلح یا صلح چی کوی دشمن سره کوی او نړیوال نورم او وطنی نورم قومی نورم او زمن افغانی نورم هم داده چی بالاخره دشمنی پا نتیجه که بم یا صلح رازی بالاخره قیمت هم دشمنی یو دانه کیږي. من پاکستان ته د افغانستان ولسمشر د یو دوست هیواد نه بلکې د یو دشمن هیواد په سترګو چې تر څو پورې سوله ورسره وکړي، ځکه چې یو هیواد ته وایي چې ته زموږ په هیواد کې نااعلان شوی جنګ کوې، مداخله کوې، دا په دې معنی چې زموږ د ملي منافعو په ضد باندې اقدامات کوې او درسره غواړو چې سوله وکړو. له دې نه واضح او ښکاره او روښانه تعریف به څه ډول وي په یو نړیواله ډیپلوماسۍ کې چې د افغانستان حکومت او ولسمشر خپل کړی دی چې پاکستان ته وایي چې لومړی له تا سره د سولې په میز کې رم او د مذاکراتو په میز کې رم او سولې او مذاکرات دغه چا سره کیږي چې هغه ستا مخالف وي او ستا د ملي منافعو په ضد باندې وي، چې دا د افغانستان واضح تعریف ده او په دې تعریف باندې دنیا او نړیوال هم په دې قانع کړي دي چې بالاخره هغوی هم د افغانستان د موقف څخه دفاع کوي او په نن عصر کې په وخت کې د افغانستان موقف د نړیوالو د موقف تایید ول ده او همدغه چې په پاکستان باندې کاملا فشار راغلی ده او د افغانستان حکومت او ولسمشر په دې وتوانېدل چې بالاخره د افغانستان د خلکو هغه حق حقوق چې دي او هغه غوښتنې چې دي هغه ستونزې چې دي نړیوال په دې قانع کې او هغه سي مشکل چې په کوم ځای کې د هغه سره د مذاکراتو میز ته راځي چې نن د چین او د امریکا متحده ایالات دواړه بالاخره په همدغه کې داخل شول او پاکستان او د افغانستان ترمنځ غواړي چې اساسي مزدوري توب وکړي او اساسي ستونزې حل کړي. دوه مسله د طالبانو په اړه د بېلې شکه چې من غواړو چې طالبانو سره په اساسي ډول باندې صلح او روغ جوړه وکړو. دا چې اوس طالبانو کې مختلف ګروپونه دي، مختلف ډلې دي، د افغانستان حکومت مکلف دی چې تر هر پرده پورې چې هغه د حکومت مخالف وي، ناراضي وي او د حکومت په ضد وي لاړ شي او د هغه وروته کوي او هغه د سولې او د مذاکراتو بیس تر راولي. من کوشش هم درم چې د جنگ مشروعیت له منځه یوسو او هر ډلې هر ګروپ چې ده هغه بالاخره د مذاکراتو میز ته هغه په فردي او په جمعي او په یو لوی ګروپ کې راځي. موږ ورته هرکلی وایو او ان شاء الله د دې لپاره اساسي برنامه او پروګرام شته. د حکومت هیڅ فرد د سولې د راوستلو مخالف نه ده بدون د شکه چې څوارلس کاله داسې راغلی دی چې بې اعتمادي فوق العاده زیاته راغلې ده، د سولې ځینې پروسې د ناکامۍ سره مخامخ شوي دي او ولس یو ډول بې باوره سوی ده. مګر موږ به بې باوره کېږو نو بالاخره پر مخ به ځو، یو څو قدم پر مخ ځو او ان شاء الله دا قدمونه چې موږ په احتیاط اخیستي دي زه په دې مطمئن یم چې نتیجه به ورکړي او راتلونکي درې څلور میاشتې خصوصا د افغانستان د راتلونکي لپاره اساسي او ټاکونکي میاشتې دي تر څو پورې چې موږ وکولای شو د سولې په پروسې کې یو اهم پیشرفت او پرمختګ وو.
ډېره مننه خپلواک صاحب. خو یو پوښتنه دلته مطرح کیږي چې تاسو وایئ چې راتلونکي درې څلور میاشتې ډېرې مهمې دي او افغانستان خپل خبره په سپینه کړې ده، په اسلام آباد کې سپینه ویلې ده پاکستانیانو ته. د افغانستان لوري که وګورو، د افغانستان لوري په کوم میکانیزم دا د سولې پروسه تاسو مخ کې وړي؟ د سولې په دغه اوسنۍ شورا یا د دې خونه هم یو څنی وکوي او په یعنی په یو نوې انجن او نوې سیستم سره د پروسه پیلوي او که فقط هغه په خواني جوړښت باندې؟
مننه مراد صاحب. مسله داسې ده چې د سولې عالي شورا چې ده هغه د منځګړیتوب یو عقل لري. اصلي مذاکرات د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ به کیږي، مګر وساکت د قومي مشران د سولې عالي شورا متنفذین او ځینې نړیوال او د سیمې هیوادونه کوي. د افغانستان حکومت په دې اړوند باندې د سولې عالي شورا د رئیس او د چارنشاه د مسؤول او په نورو تشکیلاتو باندې کار کوي. زه مطمئن یم چې په دې راتلونکو څو ورځو کې به په دې اړوند باندې هم دغه یو شورا په ترکیب باندې کار وسي چې د افغانستان د خلکو اعتماد او باور حاصل کړي او زه مطمئن یم چې تر اوسه پورې د سولې د عالي شورا دوستانو په خپل وس او توان باندې ډېرې زیاتې هلې ځلې کړې دي، مګر داسې نتیجې نه ده ورکړې. کېدای شي د سیمه هېوادونه نور فشارونه وي چې تر اوسه نه دي توانېدلي. خپله حکومت هم په خپل چوکاټ کې چې مکلفیت یې ده، کوشش هم دا ده چې څنګه وکولی شي مختلف رابطې ایجاد کړي او د هغوی له لارې وتوانېږي چې د یو فضا د اعتماد رامنځته کړي او د اعتماد په فضا کې د مذاکراتو میز ته لاړ شي، او د مذاکراتو په میز کې بیا موږ وتوانېږو چې د دواړو خواوو خصوصا د طالبانو د تحریک موقف او د هغوی غوښتنې د هغوی تقاضاوې واضح شي، او هغه تقاضاوې د افغانستان د خلکو د عامه افکارو په نظر کې نیولو سره او د افغانستان د اساسي قانون په نظر کې نیولو سره پیر باندې مخکې لاړ شو، او یو واضح روښانه او شفاف پروسه لارې په افغانستان کې یو باثباته دایمي سوله راوړو.
یعنی تاسو وایئ چې د سولې د اوسنۍ شورا په ترکیب کې به هم بدلون راځي، ځکه چې تاسو ډېر جالب نقطې ته اشاره وکړه. تاسو چې پوه شو چې د طالبانو شرطونه مهمې غوښتنې څه دي، یعنی د سولې دغه عالي شورا چې وه، دغه خلک چې پکې وو، دا متنفذین، قومي مشران، روحانین، دوی په دې څومره کلونو کې په دې پوه نه شول چې د طالبانو غوښتنې څه دي؟
تر اوسه پورې اول خو د سولې رئیس کله چې خالي صلاح الدین راځي د بهرنیو چارو محترم وزیر سره، نو د سولې د عالي شورا ریاست تر اوسه پورې لا خالي ده. نو صدی خبره چې د سولې د عالي شورا د ریاست لپاره به څوک راځي، او د دارنشاه مسؤولي کله چې محترم معصوم صالح د دفاع محترم وزیر سره، هغه هم دواړه تر اوسه پورې لا نه دي څوک چې دا صدی خبره ده چې د دې دواړو په یوځای کېدلو سره به دا حرکت بیرته شروع کیږي. لبل خوا د طالبانو سره په رسمي ډول باندې چې مذاکرات او د دوی په استازیتوب باندې، مهمه دا ده چې مذاکرات څوک کوي، د چا په استازیتوب کوي، په څه ډول کوي، دا مهم او اساسي سوال ده چې دلته ډیر خلک راغلي دي مګر هغه د چا استازیتوب نه شي کولای. زمونږ غوښتنه دا ده چې د سولې پروسه په شفاف ډول باندې وي. هر هغه څوک چې د مذاکراتو میز ته راځي، هغه باید د چا استازیتوب وکړي، په څه ډول باندې وکړي، او له کومې لارې باندې دغه مذاکرات پر مخ بوولی شو. نو تر اوسه پورې په رسمي ډول باندې دا ناسته نه ده شوې، مګر په غیر رسمي ډول باندې مختلف شیان چې تاسو یې هم اوري مطبوعاتو کې هم راځي، حکومت سره مطرح کېږي، چې هغه ډېر شیان دي چې کله د طالبانو تحریک په خپلو اعلامیو په خپلو بیانو کې ورکوي، مګر دا چې د مذاکراتو میز ته کینو چې په کوم ډول باندې په څه شرایطو او څه
په
وخت
تدبیر کیږي
او د څه لپاره باید
پاینده اقدامات وکړي. بله، وسیق صاحب، یو کارشناسای بین المللی بعضا مسائل بیخی از یک پنجره دیگه نگاه میکنن، به خاطر از اینکه میگن مثلا اراده بین المللی یا ممالک مهم دنیا زیادتر به مسائل اقتصادی فکر میکنن، به منابع بسته انرژی. به طور مثال میگن که منابع انرژی که در شرق میانه است، به طور مثال 40% تمام ریزرو های دنیا است و تقریبا اضافه تر از 100 سال هم ادامه پیدا میکنه، منتها در بسیاری ممالک دیگه که این منابع را دارن، اونا مثلا 50 سال و 70 سال بعد خلاص میشه یا 40 سال بعد خلاص میشه. حالا از او خاطر مثلا در شرق میانه، در سوریه که کدام گپ میشه، یا مثلا در عراق، کل دنیا در اوج علاقام نشان میتن و از این قبیل مسائل. حالا نه در پاکستان چندان چیز است و نه در افغانستان چندان چیز است که اراده بین المللی نباشه. ما شما هر چقدر گپ بزنیم دیگه بکنیم و مثلا ممالک مهم مثل روسیه و چین و امریکا یا قدر چندان علاقه نشان نده، آخرش چی خواهد شد؟ وزیق صاحب شما چی فکر میکنید؟
با تشکر جناب نظر صاحب، من فکر میکنم درست است که با اون سطح شاید منابع غنی افغانستان پاکستان نداشته باشه، ولی یک چیزی که بسیار عمده است، هرگاه جنگ در این منطقه، شما باید دارین دنیا هم ایره میفهمه که هرگاه امن نباشن نمیتونن منافع اقتصادی کشورهای مختلف هم منی تامین شوه. ایره شما میفهمین که هر کشور در پای منافع ملی خودش است، ولی هرگاه در این منطقه جنگ باشن، ناامنی باشن، در گذشته ها هم گذشته های بسیار دور نی که شما بیاد دارین که یک وقت افغانستان به اصطلاح محل یا مرکز تربیه تروریست ها شد و دنیا از این متضرر شد، و آل هم اینی پدیده ای که خاصتا در سال اخیر موضوع داعش بسیار سر بلند کرد، نه صرفا در شرق میانه، بلکه امروز ما آرام آرام اینه در جنوب آسیا و در افغانستان و آرام آرام میره که ساحات دیگه از آسیا و بالاخره حتی به کشورهای دیگه آرام آرام سرایت بکنه و گاه گاه شما میبینین که به اروپا و به امریکا و به جای دیگه هم شما حوادث اخیری رو در امریکا دیدین، همینطور در فرانسه شما دیدین. یعنی خودش که به بسیار عمده و اساسی است، هرگاه نتونن به اصطلاح جلو گسترش و نفوذ و یعنی عملیات تروریستی، یعنی گروپ های تروریستی را بگیرن، من مطمئن هستم که در هیچ جای از دنیا منافع اقتصادی هیچ کشور به خاصتا کشورهای بزرگ دنیا هم مسئول نخواهد ماند. و همچنان افغانستان هم از لحاظ اقتصادی شما میفهمین که با مسابقه یک چهارراه اقتصادی که جنوب آسیا را با شرق با آسیای میانه و مثلا شرق میانه، یعنی در مجموع یک محلی است که میتونه نقطه اتصال بین این کشورها. همین موضوعی که من پیشتر گفتم، این موضوعی چیز برق کاسای 1000 یا موضوع تاپی، اینی موضوعات است که یا موضوعات انرژی هست که به این طرف و طرف و به شکل از اشکار اینی کشورها میتونه از جمله مؤتلفین بین المللی یا دوستای بین المللی اینی کشورهای بزرگ هم باشه. یعنی به او خاطر من مطمئن هستم که این جنگ امروز نه صرفا در اینی منطقه ما بلکه در شرق میانه هنوز هم ادامه داره، ولی این به این مفهوم نیست که زیاد توجه دنیا متمرکز خواهد شد به شرق میانه. با یقین که ایران میفهمند که خب شرق میانه هم در جای خود یعنی ارزش را برای خاص را برای خودشان داره، ولی اینجا هم از یک طرف ماموریت بین المللی کشورهای بزرگ دنیا، اروپا، امریکا و کشورهای دیگه که در اینجا به زیر عنوان ناتو مایسف این ماموریت داشت، هرگاه اینی ماموریت به اصطلاح طور که شاید و باید دستاوردها نمی داشته باشه، این کشورها می فهمن که نه صرفا بر فردا تهدید متوجه از این کشورها می باشه، بلکه اینجا هم بر علاوه از تهدید یعنی میتونه برای فردا سر اعتبار این کشورهای بزرگ دنیا که برمیگرده موضوع به اصطلاح صلح و امنیت و امنیت دنیا با کشورهای بزرگ، باز اینی هم سر اعتبارشون تاثیر منفی خود گذاشت. به یقین شما دیدین که در این اواخر یعنی اروپا و امریکا و بالاخره کشورهای ناتو حتی کشورهای دیگه هم یعنی علاقمند به این شدن، کشورهای دیگه به خاطر که متضرر هستن، آسیب پذیر هستن در این منطقه، بله. و کشورهایی که در اینجا ماموریت داشتن و میفهمن که اینی ماموریت ناتمام ماندن، با یقین که اینی تهدید متوجه خودشان است، متوجه منافعشان است، متوجه امنیتشان است، به او خاطر با یقین که اینجا توجه جدی میکنه و روی امنی است که تعهدات تازه بر دراز مدت یعنی مننه
خپلواک سپ یو مسئله چې په افغانستان کې د سولې د خبرو یا د پروسې د پیل پړه چې هر نوې پیښه یا تحول راځي یو مسئله ډیره جدي پورته کیږي. د افغانستان حکومت او د افغانستان متحدان او د سیمې هیوادونو په ډاګ او په کانفرنسونو کې خویل کیږي چې د منطقې اجماع موجوده ده. موږ هر ځل په خپلو پروګرامونو کې هم دا مسئله مطرح کړې ده. آیا ولسمشر غني په داخل کې اجماع لري د دې پروسې لپاره؟
بله، مننه. ما مخکې مو ویل چې د سولې په اړوند باندې په تېرو 18 کالو کې جرأتمند جمهور رئیس کرزي هم مختلفې لویې جرګې راغوښتې دي او د افغانستان د ټول ولس اجماع په سوله باندې ده، مګر په یو پایداره او واقعي سوله باندې. په دې خبره د ځینې افراد او اشخاص چې هغه په جنګ خپلې ګټې لټوي هغه د افغانستان استازیتوب او نمایندګي نشي کولی، مګر د افغانستان ټول اولس د سولې تږی ده او دغه حکومت ته هم د رایې د ورکولو او خصوصا د جمهور رئیس څخه یې هم لومړنۍ تقاضا هغه د یو پایداره او باثباته سوله په افغانستان کې و. په دې اړوند به د افغانستان په اولس کې هېڅ ډول اختلاف نه وي. او افراد او اشخاص هغه ډېرې موضوع دي چې ځینې د ماشینې د استخباراتیو یا نړیوالو یا د سیمیو یا شخصیو دي نور خصمتونو په وجه چې دې شي ځینې پروسې تخریب کړي، مګر هغه د اجماع پورې اړه نه لري. هغه افراد او اشخاص ټول اولس ټول سیاسیون د افغانستان ټول خلک د سولې تږی دي او د سولې لپاره په دې اړوند باندې هیڅ ډول اختلاف نشته.
یعنی د ولسمشر چې کوم دریځو په اسلام آباد کې او ولسمشر چې کومې پریکړې کړې دي او څه ډول مسایلو باندې موافقه شوې ده، د ملي وحدت د حکومت ټول غټ مشران پرې راضي دي؟
مطلق دې کې هیڅ شک او تردید هم نشته. خو یو سوال د ټول افغانانو سره هم دا ده چې سوله د افغانستان د ملي منافعو، د افغانستان د اساسي قانون او د افغانستان د ارزښتونو په چوکاټ کې چې دا هم ولسمشر غواړي او هم د ټول افغانستان خلک غواړي، او یو داسې سوله چې هغه کې د ټولو خواوو درنښت وي او د افغانستان د ارزښتونو د اسلامي ارزښتونو په چوکاټ کې وي او یو باعزته سوله وي.
بله خپلواک صاحب، پیشتر یک سوال تر کردیم این مسائل بین‌المللی و منطقه‌ای جار جنجالای شرق میانه و اینا تا چی حد به مسئله افغانستان تاثیر میکنه و از اینکه رئیس جمهور آرزو داشتن علاقه داشتن که ممالک منطقه مخصوصا مناطق آسیای میانه مثل ترکمنستان و ازبکستان ایام در موضوع داخل شوان یکم که همکاری خود زیاد بسازن صاحب، در این مورد چی استراتژی داره صاحب دولت؟
ډیر شکه نظر صاحب، د افغانستان حکومت رستنی اقدامات چې هغه د سیمې هیوادونه په دغه پروسه کې شامل کی او اعتقاد او مالکو باندې خصوصا په یو دوه ممالکو باندې کم کی دغه باندې اقدامات شوي دي، یعنی د منځني او د مرکزي اسیا هیوادو ته د ولسمشر رستنی سفرونه او د هغوی سره قوي روابط به دې معنی ورکوي چې یوه همکاري هم په همدې کې جذب کی. د دې ترڅنګ د چین سره، د ایران سره، د هندستان سره، د ټولو هیوادو سره د همکاري معنا دا ده چې د ټولې سیمې همکاري د تروریزم په اړوند باندې راجست کی. او که تاسو وګورئ ولسمشر په کانفرنس کې په ټولو هیوادو غږ وکړ چې د ستاسو د ګټو لپاره او یا ستاسو په استازیتوب باندې د تروریزم سره افغانستان جنګیږي، نو په دې اړوند باندې د چین را داخلېدل په دې پروسه کې، د هند را داخلېدل، زمونږ د نورو همسایه هیوادونو را داخلېدل، هغه په دې معنی ده چې د ولسمشر کوشش کوي، د افغانستان حکومت کوشش کوي چې ټول د سیمې هیوادونه د سولې په پروسه کې او د نړیوال تروریزم سره د مقابلې په پروسه کې او راتلونکي داعش او په نورو پروسو کې ګډه ژبه، ګډه همکاري او هم په اقتصادي پروسو کې ګډه همکاري او مرستیو او
جمعنی ولری. ډیر زیاته مننه وسیق صاحب. د امریکا ځانګړي استازي د ولسمشر غنی او د پاکستان صدر اعظم ترمنس غونډه کې ګډون درلوده، او دا سری پورت هم شته چې امریکا هم له ولسمشر اشرف غنی غوښتل چې استانبول ته لاړ شي او دغه کانفرنس کې او پاکستاني مشرانو سره د خبرو په غونډو کې ګډون وکړي. کوم تعهدات چې په دغه اعلامیه کې د پاکستان له خوا شوی دي چې د افغانستان مشروعیت به مني، افغانستان به د خپلواک هیواد په توګه او د افغانستان دښمن زمونږ دښمن دی، او دا خبره چې کچوک د افغانستان حکومت سره سوله نه کوي د غیب پر ضد به اقدامات کوي پاکستان داشمنه کړی ده، د دې شمنو په عملي کولو کې د افغانستان لوري که فشار وي او کني فکر نه کوم کزياته ګټه ورسي، امریکا څومره رول لوبولای شي؟ آیا متحده ایالات به واقعي پر پاکستان دا فشار راوړي چې د خپل شمنه الکل د خريزه لې چکړي دا عملي کړی؟
زه فکر کوم چې دغه درخیز تعهدات شوی، خاصتا پاکستان هغه تعهدات چې کړی چې کچیر هغه ګروپونه دوی نه غواړي دوی به کوم فشارونه ورده ای یا څنګه د افغانستان په ضد دوی خاوره به نه استعمالیږي. تاسو پوهیږئ چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ دغه اوږدمهاله د کشاله یعنی نوی نه دی، د ډېر پخوانه را په دې خوا دی، یعنی د افغانستان خلک، د افغانستان دولت صحیح دی چې دوی واقعا یعنی بې باوره شوي دي. اوس هغه حالت رسېدلی چې د باور او اعتماد فضا څنګه رامنځته کېدی شي، څنګه د پاکستان حکومت کولای شي چې واقعا اعتماد سازی وکړي د افغانستان د حکومت او د افغانستان د خلکو، یعنی اعتماد او باور ترلاسه کړي. دا کېدای شي نو په دې کې څرنګه چې تاسو وویل، یعنی صحیح دی چې دیوی خانه د افغانستان دولت فشار تر هغه مهده پورې چې ممکن دی، او د متحده ایالات او د چین چې هلته پکې دغه لري، خاصتا متحده ایالات، یعنی سرل دی چې دوی پاکستان سره، متحده ایالات، نور غربي نړۍ، یعنی د ډېر پخوانه ستراتیژیک ملګری دي، دوستان دي. اما که چیرې دغه دوست دوی تعهدات یعنی نه تر سره کوي او دوی سره تعهد کوي او بیا تر سره کوي په دې معنی چې نه یوازې افغانانو سره بلکې دنیا سره هم یعنی رښتینی نه دی او واقعا نه غواړي چې دلته په دې منطقه کې په افغانستان کې سوله راشي او په زمین کې د دنیا فشار د دنیا د فشار ذهن یعنی د ذهنیت فشار او دلته د پاکستان د خلکو دلته د افغانانو زه فکر کوم چې دنیا هم او بلاخره متحده ایالات یعنی دوی ته لازمه ده چې هغه لازم فشارونه په پاکستان کې باندې وارد کړي په دې خاطر چې پاکستان همیش تعهدات یې کړی یعنی اوس زه فکر کوم د یوې خونه د طالبانو راوستل د میز د مذاکرې میز ته اما بلرخی چې واقعا د دوی حمایت و نکی این هغه حمایت چې دوی لابس قوی کوي او دوی د جنگ اور بل ساتي ان څنګه کېدای شي چې دوی واقعا دغه حمایت نور و نه لري نه یوازې حمایت و نه لري دوی مجبور کی چې دوی واقعا درته کېنی دا به زه فکر کوم چې د هغه هیوادونو چې لکه متحده ایالات چې منځګړی توپ کوي او کاملا پکې دخیل دی د دوی دی چې څنګه د دغه تعهداتو یعنی د اجرایی ضمانت په توګه د دوی فشار یعنی کاملا لازم دی او دا توقع د دوی نه کیږي چې واقعا دوی دا کار وکړي او دغه تعهدات هم چې شوی ډیر امیدواری په دې کې دی چې دوی لازم فشار وارد کړي او اوس نه یوازې افغانستان بلکه د منطقه او د دنیا یعنی دا اجماع ده چې دا جنگ باید ختم شي که چیرې نه ختمیږي نو او پاکستان په خپل تعهداتو عمل نکړي نو باید متحده ایالات هغه لازم خپل اقدامات څنګه چې لازم دي د پاکستان پر ضد خپل تعهدات تر سره کړي څه باید وکړي هغه باید تر سره کړي
تشکر وسیق صاحب در قسمت دوم شما بازم تشریف دارین منتها دکتر صاحب محمد اکرم خپلواک نماینده خاص رئیس صاحب جمهور در امور سیاسی در قسمت دوم با ما نیستن یک دقیقه وقت داریم خپلواک صاحب تنها ما توجه شما را به یک موضوع میخواهیم جلب بکنیم نیست کسی که به رئیس صاحب جمهور نزدیک هستین دی او آخر صاحب در تلفن اتومات رادیو آزادی که بسیار زیاد پیام ها گذاشته میشن از ناامنی ها بسیار زیاد شکایت دارن از اربکی ها شکایت دارن صاحب از مشکل اقتصادی گپارم سه تعقیب میکنین نمیکنین کدام پلان دارین که بخیر در آینده مسائل وضع اقتصادی مردم هم یکم خوب شوه صاحب یک دقیقه وقت دارین
تشکر په دې اړوند باندې جناب نظر صاحب د امنیتی سکتور د دوباره احیا کولو لپاره او د غیر کمی او کافی د لمنګولو لپاره تاسو خپل په جریان کې چې مختلفو زونونو ته مختلفو قلوردوګانو ته او قومندانانو ته حیاتونه د مفرم کورنیو چارو د سا وزارت او امنیت څخه لیږل شوي تر څو چې ټول مشکلات یې وکتل شي او هغه ستونزې مشکلات چې دي هغه رفه شي او یو منظمه اساسي رهبري وشي ولري نو په دې اړوند باندې بیخي جدي اقدامات شوي په اقتصادي موضوعاتو کې هم روستني لوی پروژې او د نړیوالو کومکونه درځل بوله لپاره چې د لسمه جمهور رئیس په سفر لري دغه وادي په اقتصادي وضعیت باندې او د انټرنټ